تطبیق نه دلته دوای کمال یو نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي او یقینا خلک درته ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د درمل ور سبولو او صحی کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونو د ورکړې خبره کړي وه.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې، اوس هم اسمت ساروان لاند خبرونه وایي.
سپینه مړۍ وای سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پرمیشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وای امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبري کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون دلی مرستیال مشریه او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان او توبویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوګټنس ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کارش کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه اخیستی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم، تخنیکی چارې میرحمت صاپای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
سلامونه و احترامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو ټولو همکارانو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خپرونه کې چې د مخکښې ښځې د خپرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړل، کوم کار چې تاسو وکړ، دغه کار څومره ستونزمن و؟ په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې.
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې مانا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړي دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دنده ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریال ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مرمن د مجلې مسؤل چلون کې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د خوځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مرمن د مجلې مدیر مسؤلی ټول د خوځو په برخه کې و. اول ته د خوځو محرومیت او د خوځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې وینې کاسول او د خوځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسې پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې و هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخ و، زه هلته د نشراتو کمشنره ومه، دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمخ بیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسې پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي ته بنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول، څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسې پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې حکمتیار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملاتو قمندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شول، چې طبعاً دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعاً دا تحصیل درلود په هغې وخت کې. موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنرې په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه د دندې دپاره مې زړه ښه که چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم، چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ، مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ دا ملری یا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. همه د افغانستان خلک ښه دی چې اوس د یو ولسمشر لرونکي دي چې دا پخپله یو لاسته راوړنه ده.
بلې نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوئ د خپل کار په اړه باندې، تاسو ستاینه څومره صحیح ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ ستاسو دا لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي، تاسو دغه څه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډېرې شبکې ډېرې مېرمنې په نامه د کار کوي او پروژې لري، او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، قدمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان لپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمن او زه دلته یو میرمن او موږ یو کمیشنر هم یوه میرمن درلودله، نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري، نو بیا ته نیوه کیم دی عمل ته دی، او که چا خبره تیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړې، په عنوان د دې چې زه یوه میرمن یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنې دې وکولی شوی چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې، موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل هم نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود، او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون نه چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هم پوښتنه ونه کړله چې تاسو مې یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده، او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده، او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایمانداری ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچي ما سرته به رسومه، او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هېڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم، د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او ان شاء الله د تبعیم توکل په خدای.
اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام. د ملالۍ جان د هوا عالم نورستانۍ نمیدغه پښتنه ده، چې آیا دای څومره وخت په دو ټولټاکنو په رئیستوب کې کار وکړه او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیستوب ته ورداخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې.
زه سردار محمد تاسو ته او تاسو درنې خورکۍ ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکۍ نه خو مې دا پوښتنه د خدای د مونږ خو میډال نه لرو چې شتې دې ته بر کړو خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه ده، خدای دې نور هم تفریق درکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کوم خورکۍ چې ته ولې د سودې په کاروان کې یا سودې کې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شي. او بل پښتنه مې داسې نه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څونه خدمت کړی ده او څه دې کړي دي.
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي. زه اولادونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانې لرم. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغان ترک د مکتب نه فارغه شوې ده. او زوی مې هم لیسانس دی، اوس د ماستري زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مدعي د راډیو ویان ده، د رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیابه شوی وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعاله دي ټولې. او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی. او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیار لاس مکتبه په غربي نورستان کې ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلوده چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وشي. که موږ په افغانستان کې لوستې خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اتمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کیږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، مندول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل. او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فعلاً شتون لري. او نور د په یو شپاخانې مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل. یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي چې کومه تجربه پکې درلودله، اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو. یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپل وخت پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق جواب ورکړ، ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي تاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې تاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالار ټولنه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. نو آیا تاسو کله داسې احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالې جانې موږ په پښتو کې متل درو کوم او پښتې تاسو به وتښتې. ستونزه خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه. دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شومه نو ما به ویلی چې زه باید ستړی نشم، ځان سره به بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړی نشم.
استرالیا خو یوی خواته و توسیع ډیری زیات وی توسیع هم هدامه لري توسیع راته ډیری جوړیدلی بغراته ډیر جوړیدل نو دام یو ارخو مګم ما ته ځان سره به میم ته سوچ کوم چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د خوځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم نا امیدی راته اگر کی لاس را کی چې دا څه حال ده زه په څومره ستړیم دا څه رقم حالت ده زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د خوځو لپاره نه زه باید افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان میرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرات لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه چې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتمه کوم هدف چې د افغانستان یوه میرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغې وخت کې هم درلودلې اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده دا ډیره زیاته مهمه ده
ډیره زیاته مننه اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واوریدل زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې شید لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم او اړیدونکو ته وړاندې کوم ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم د انجینری پونځي د ننګار پونځي د انجینری پونځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې د مېرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفات شتون چې دی دا مالوندار چې د ستونزو ستونزو درلودون کې دی اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ول انجینری ولما په ټولو باندې دې په ځای کې څوک راته تشویق کوي همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پونځي د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي نو د پایل څخه د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هدف پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د خزینه په حیث په هیڅ پړاو کې د ټولو همکارانو څخه یا خپل همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه اوس زه خوشبختانه خلاصه شوې یم خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوی ښکار کېږي چې په انجینری کې خزینه هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري ستونزمن دی په دې که نارینه یې که ښځینه یې د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري استعداد یې ورسره نه وي نو سخته ده مګر که چېرته علاقه مند اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې
کرشمجان تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چنجونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې انجونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخې. ځکه داسې کس هیڅ وخت نه شي کېدلی یا ډېر به کم منګه وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی وسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي په افغانستان کې. دا مثلا طب ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره. مګر زه دا وایم هغه تعلیم تربیه یي که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ور سره علاقه یي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډیره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خپل بخانه ښه ناسه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده، په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه وو ته ښه ځلیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي. که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو، نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.